سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو. د پاکستان حکومت وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې په اسلام آباد کې په وروستي برید کې لاس درلود. حکومت تور پورې کړی چې د دغې ډلې مرکز په افغانستان کې و. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخته د سې شنبې په ورځ چې برید چې پړای د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله، دولس کسان ووژله، اووه ویشت نورې ټپیان کړل. د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغو مشر په توقیف کې دي، خو دا یادونه یې ونه کړه چې دا کسان په کوم ځای کې نیول شوي. په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله. بیان زیاتوي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي او تمه ده په دې اړه نور مسایل به وروسته روښانه او نور کسان هم ونیول شي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ والي ویان حاجي زید پرون په ایکس پاڼې لیکلي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادو بازارو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادو سره بدیلې لار پیدا کړي. د پاکستان په ځینو سیمو کې د وروستیو حملو په دوام چارواکو په دې هیواد کې د دیره افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي. د پنجاب ایالت پولیسو د افغان کډوالو د موندلو په بدل کې جایزې اعلان کړي او د راپورونو له مخې هر څوک چې بې اسناد افغان کډوال پولیسو ته په لاس ورکوي نو 10,000 روپۍ جایزه ترلاسه کوي. ویل کېږي پولیسو په لاهور ښار کې د افغان کډوالو پر ضد جدي اقدامات پیل کړي دي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې سند افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. له پاکستانه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې دوه کاله مخکې پیل شوي، خو وروسته له هغه نور هم جدي شول چې په پلازمین اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په یوه چاودنه کې 12 کسان مړه او 28 نور ټپیان شول. په نوې ډیلي کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي. د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند جماعت اسلامي په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن ندی ویلی چې روان پوځي عملیات د نوې ډیلی سره جمعه ته نږدې چاودنې سره چې 12 سنه پکې وژل شول ارتباط لري، خو پولیسو له دې عملی وروسته د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او جرمني چارواکي په دوو ایالتونو بادن وورتمبرګ او برلین کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې فدرال پولیسو پرون وویل په اوفنبرګ ښار کې د دې عملیاتو پر مهال د ګمرکونو، فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو شپږ سوه تر اووه سوه افسرانو یو شمېر ځایونه تلاشي کړي. د جرمني پولیسو په وینا د عملیات د بادن وورتمبرګ د جنوبي ایالت پر ځینو ښارونو او همداراز شاوخوا ښارګوټو متمرکز وو او په برلین کې هم د تلاشۍ عملیات ترسره شول. په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان هم نیول شوي که نه څه نه دي ویل شوي، خو د جرمني چارواکو په وینا په دې اړه جزئیات به نن ورکړل شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم، د خبرونه تمو هر کله کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پای ته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نموړي وویل چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای نورو بدیل لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لارې نه بندوي. پاکستان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد له افغانستانه سرچینه اخیستون کې ترهګری بولي او وایي چې افغانستان دې په خپله خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هیواد ته وروسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خنړې د شتې هم شوي او په دوحه او استانبول کې خبري هم شوي چې لنتي نتیجې تاسو ټول خبري یاست. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغی شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کایلری له اقتصادي نظره د لارې څنګه دي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو پخوانی رئیس آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علي کوزي او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظي صاحب، تاسو څو استي طالبانو د حکومت د پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پرې سوداګري نکو لاري ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي.
د دې چې د جغرافیایي جبر کم شي دی هغه خو بدلون نه مومي. دا باید پر سمته پیژنو وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر سمته پیژنه بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلار ده د هندستان لپاره پاکستان او همدارنګ سمندري لاره د پاکستان مونږ لپاره چې په وچه مهات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولی کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بل لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک سوداګر او همدارنګ حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځای وکړل چې دا گذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې د پرون غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل مسایل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګری د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي دا بالکل بیساری دی په دنیا کې. خو اول نړیوال جنگ له دوهم نړیوال جنگ له شتون درلودل ما سوداګری په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاری ساتل ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلن ډېر مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې هم پاکستان او افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوی دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي اسانتیاوې برابر کړي نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره مولد لپاره مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي ځکه چې زموږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي سمندر لري او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګری او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر ته 1000 کانټینر اوس یو څه په لار کې پاتې دي د پاکستان کې یو څه په بندر کې دي یو څه د روان دي پاکستان خواته او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دی به ژمن وسی خپل تعهدات ته چې د عربیا اپټیکا تلون چې زموږ پاکستان کومون شتون لري او بنا دی د 1915 کال قرارداد ترانسي قرارداد چې په هغه بنا ولر ده تر اوسه پورې هغه شتون لري دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا
سلامت و سی کور ودان آفیزی سیب علی کوزی سیب تاسی هم فکر کوئی چه دی افغانستان و سنی حکومت یا چارواکو تا بلا لارا نو پاته چه لپاکستان سره باید ذاتی نور تجارت بیخی ختم کی پدی شکل سره چه شاغلی برادر اعلان وکو لطفا مایک مو خلاص که مایک مو گل دی علی کوزی سیب علی کوزی سیب کز ما شخوری ستاسی بله وست را شخم را خیلی میربانی
بسم الله الرحمن الرحیم در محترم ملگری اتوزی سیب و جناز محترم پلاش سیب تا و تاسو تا استاسو دوالی و دیدن کتا نیکی خیلی و سلامونه وړاندې کوم کړی چې ټول وخت جوړ او صحیح سلامت اوسئ. خبره دا ده چې پیزي صاحب د مفصل معلومات ورکړل او موږ دا څو ورځې په دې لګیا وو چې دا خلکو سره شریک کړو. موږ یو مشترکه خونه د دوی سره لرو چې د دې هغه ابتدا پیزي صاحب په هغه وخت کې د سرحد د چمبر سره دې کې مات مو که تاسو کله دې رسته په 2011 کې چې موږ پای د اوټلا د امریکا په قرارداد کې په اګریمنت کې راځي چې یو مشترکه خونه دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دوه ملکونو په شریکي او تجارتي په خپل خواخه باندې سره کیږي نو موږ مشترکه خونه جوړه کړې چې اپیزي سره هم دا خونه کړو دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پراتی دی او داغه سره تجارت کوي دوی چې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجاران په دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې او دلته راځو په دې لاسو کارو وروسته چې اپایم دا شوې ده ډېرې ستونزې را پیدا شوې پخوا چې د داود خان کوم قراردادو د اټا په نامه هغې کې مشکلات موږ نه لرل مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر ته لار نه لري د دوی مالونه د بهر د لارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریل په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډر ته ورسي افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورسره کوي یا د ملیشیا یا د پوځ یو سړی ورسره کوي دا باید بارډر ته ورسيږي او دوی ته به پیسې نه ورکولې دا په قرارداد کې سهولتونه راغلل مشکلات راغلل سهولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سره ترشه په خوازان لمنګه د پاکستان د لارې د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولی دا اټا په قرارداد کې دا خبره نه وه دوی تمنګه تقریبا څلور بندره شمال کې چې تورغونډۍ ده او دارنګه حقیقه ده حیرتان دی او شیرخان بندر دی دا په قرارداد کې ورکړل حتی موږ ته د واګي اجازه هم را نکړله په دغه قرارداد کې تنها د وچې میوې او د تازه میوې او د صادراتو بغیره کو وویل چې د هند نه تاسو مالونه نشئ راوړلی په دغه لاره په سمندر کې به راوړئ او په هر صورت هغه قرارداد هم چې وشو د هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباه یو شانتې وه د افغانستان بل شانتې وه ډېرې ستونزې وې خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې یو میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلې وه او دا قرارداد په افغانانو او پاکستانیانو شوی وو
بله
دا مشکل حلول او کله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منور هم ښه شي، خو دلته نورې ستونزې را پیدا شولې او هغه افتا او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ. اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو، یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ، موږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ، موږ ته به دا ټول شیان بند شو. تقریبا 80% مال زمونږ بند شو، هغه دوی نیگیټیونس یا د اساسو مالونو په نامه باندې بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی، یا به موږ ته د کوټې سیستم جوړوئ، یا په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي. امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې 12 میاشتې دي، تقریبا په دې 12 میاشتو کې دا زمونږ 15 بارډره 12 ځله بندېږي. کله چمن بندي، کله غلام خان بندي، کله ډنګي پټان بندي، کله انګور اډه بندي، کله سرتشه تورخم بندي. اوس داسې مشکل راغی چې مونږه دغه 15 واړه لارې بند شولې دي، 1 میاشت نه اضافه څه کم 40 ورځې کېږي، او زمونږ مالونه ولاړ دي. څنګه چې آتیشي صاحب وویل او هغه گزارش ورکو، تقریبا 12000 کانټینر امخته او دې مخته ولاړ دي، چې د پاکستان هم تقریبا 1200 کانټینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی، او هغه باید لاړ شي پاکستان ته، یا د دوی خالی موټرې دي، وریجې وړي دي، کچالو وړي دي، آسیا نیاله ته، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړې دي. دنان موږ د خپل دولت نه، د امارت اسلامي نه، موږ خو ولس یو، موږ خو تجار یو. هغه د لوی اړخ جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کو چې دا تا قرارداد دی، یا په سر ارتشه د ګو غړیتوب دی، یا په سر ارتشه ټی آر آر دی، یا په سر ارتشه ډبلیو ټی او دی، دا ټول هغه مسایل وو. اما تلاش شو په دریو ناشتو کې تاسو په اړه د لارو د خلاصولو په ارتباط باندې هیڅ خبره ونه شوه. موږ خو مجبور یو، ولس یو، موږ خو تجارت کوو، مجبور یو چې دولت ته کینو. نو موږ د امارت اسلامي نه څو څو له خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي. زمونږ دا تقریبا 3 میلیارډ ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي، موږ همدا پیسې لرو. دا هر کوروشن کېږي، یو ځل راځي که یوه روبه کې بیرته نغدېږي، بیرته ځي نور مال پرې اخلو. موږ د کال 15 میلیارډه 14 میلیارډه واردات لرو، دا ټولې همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي. نو ګرانه امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړي، او بالاخره پرونې
مشوره کړی وه.
خو ما دا مشوره خو دا چې پرون یې 400 تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل، او ورسره خبرې وکړې، ورسره کېناستل، او ورته وویل چې هم یې امنیتي گزارش ورکو، هم یې اقتصادي گزارش ورکو، وزیر تجارت، او بالاخره دا ورته وویل موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې، تاسو زموږ مشکلات پېژنئ د دنیا سره، حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې موږ کړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته، چې نشته موږ نه شو کولی. تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارتوئ، په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو، نورو لارو باندې کار وکړئ، آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ. موږ د پاکستان سره 2.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه لرو، چې 1.5 میلیارډ د دوی نه موږ واردات کوو، او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو. په دې صادراتو کې تقریبا 350 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو، چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي، چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو په دې خاطر باندې تجارت کامل مدریږي، دغه 2.5 میلیارډ د مرکزی آسیا نه چې کوم تجارت کیږي هغه هم متضرر کیږي. موږ د پاکستان د تجارانو سره، تاسو نن هم په دغه میډیا کې اوریدلي چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه، او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي. دا زمونږ په ګټه نه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د پاکستان. هغه زمونږ د اتاق غړي دي. موږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته، بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي، لارې باید خلاصې کی لکه څنګه چې اپیزي سیبل چې افسایګان دا مجبوریت دی نو موږ ته خو نشته لارې دادا اما دا کچته دروازه پر کسی چوک بند کی هته مجبور وکړه چې موږ ته خلاص
ډیر مننه سلامت اوسې ورسته به پدې هم خبري وکړي چې متبادل لارې کومې دي څومره اقتصادي دي وربه شو استاد تلاش ته استاد لکه څنګه چې موږ دو نور ملمنو ول چې پاکستان عموما خپل لارې باندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو او د تجاری اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپل درنو ملمنو آزرخ شافیزی خانجان علی کوزی او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو تاج محمد تلاش تر اوسه پورې لا استودیو سره وصل نه دی خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ور سره تماس ونیسي متاسفانه چې وایي لا استودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي ور بشو افیزی صاحب ته افیزی صاحب د افغانستان لپاره کې د پاکستان لاري بندي شي تر ټولو نږدې او واردار لارې چې له اقتصادي نظر خداغه بیا کوم لار ده یو وخت تاسو هم علي کوزي صاحب مراتب ویلو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي خصوصا میوي هغه د نورو غونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې موږ تولیدو هغه هغویم لري کانار دی که منی دی که زردالو دی دا ټول هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لاري د تل لپاره بند شي متبادل لاري څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم مایک مو روشنه کی افیزی صاحب مایک مو میوټ د ګل دی افیزی صاحب افیزی صاحب که زما ژغوري مهرباني مهرباني وسېش مهرباني
او اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لارې بند شي د ممکن نه دی ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکل پر ضد دي یعنی د پاکستان ګټه هم پدې کې چې د لارې پرانیست وساتي پدې چې د لارې نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي دا د افغانستان او د هندستان لپاره ترانزیت لاره ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګېږي پدې خاطر باندې کچېری دا نورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډیر zarar کوي لکه چې د ازما دوست او ملګری ګران الکوزی صاحب ته معلوم دي چې چوندې رئیس دی او تاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډیر مشکلات لري هغه هر ورځ موږ سره همغه کیدی دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ شهر لپاره د ټول په تب درېدلې دي کارخانه بند دي نو هغه معلومه چې دوی غوښتل چې واسطه د افغانستان د ټول مالونو حالته بندرونو شاکې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بین ملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بین ملي قوانینو پر ضد یو کار دي د خصوصي سکتور د افغانستان په یو 15 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دی پانګونه کړي دي دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي او په خپل متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې موضوعاتونه لري یو داش په ملل متحد کې استازي نه لري او نور مشکلات هم شته کنه دا په محکمې تجارتي دی پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې دا مونږه د حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولی کچیر هیڅ اقدام نتیجه ورنکړل لاري سوشه اندي یو د چي وارداتي ټوکی دی پاکستان دنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانهي میوه نور ټول شین په افغانستان کې تولید دي شي یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنۍ اشیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره موږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په هر وخت کې هم دا تلای شي ځکه چې یو تن 15000 دلار قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کړي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي، دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر موږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو، هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زموږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکیچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1.5 میلیون ډالر تر 1 میلیارد ډالر پورې هغه قیمت لري.
بله ډېره مننه.
هلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بندې په څه شکل سره راخلاصېدای شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وری بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم، کله ناکله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټه هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده، مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوی ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شنو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي هم ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک باغ اخلي له دې ستبه مجبور چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته، الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله دا چټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس ز فکر کوم چې کای ولند تاریخی اقتصادي بڼه ته ورشم، ز فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخستی وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسیدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلنډ وکړله، تایلنډیان هم